چاغشت په کافی اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات تللی و له هغه ځای نن ایران ته ولاړ څو د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قوماندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکاري په تور وژلي او دېرش کورونه یې سوځولي دي، خو طالبان دغه خبره نه مني. افغان ځواکونو د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې له نږدې شل ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی وواژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا اووه بجې د ګریشک په بازار کې یو اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د ایران د قانون له مخې روحاني باید په دوه اونیو کې خپله کابینه د باور رایو اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې د امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې په ورځ له حکومت وغوښتل چې الحشد الشعبي وسلوال منحل کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
تر دې شیبې مو د مهمو خبرونو لنډیز ازادي رادیو څخه واورېدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي چې د نشې موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي.
د زهرو کاروان
دا د ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې په تن کې وي. د زهرو کاروان د یو نه خبرونته مو ز سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابیل مطالب او راپورونه ته چمتو کړی دي، خو مخکې ته دې چې هغه د توران کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند لورستي پیښ خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارد ډالرو ته پورته شوی وي. د دې ادارې لخوا په خپل شوی شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارد ډالر وو. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واورئ. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندوستان ته نشه یي توکي قاچاقول نیول شوی دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه قاچاقوړونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرامه شیشه یي نومې نشه یي توکي او دهلی ته شل کپسولونه قاچاق کړي. که څه هم خاغلی موحد د نیول شویو کسانو هویت څرګند نه کړ، خو وی ویل چې دواړه نیول شوي کسان د زیات پښتنو او ګډویجن لپاره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیاوي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیاوي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په دوو کانټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوی وو د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیاوي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې دوه قاچاق کوونکي له لسګونه کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولې دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان غوښتل 3 کیلوګرامه چرس له ایبک خرڅخه مزار شریف ته
قاچاق کړي.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونو څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر 2 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي دي. د دې تر څنګ نور راپورونه مرکې هم لرو، خو د خپرونې پروسی چې بوګي به په یوه ډرامه کې د جبار په نامه د یوه کوډري په اړه واورئ چې څه موده کېږي چې د مرګ او ژوند درک یې نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.45 میلیارد امریکایي ډالر و. په دغه شپږ میاشتې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې، او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې سلګونه میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سرمفتش په خپل تازه شپږ میاشتني راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.44 میلیارد ډالر زیاتې شوي دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامني او له نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کل استقازا و تدیری بین المللی چت حبندی واجی خبر ده چې د غیر لپاره ارزه هم د کوم ډول وړي او د بل خانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي نه خاص کم سوي دي د بین المللی ټولنې خوا او بل خصوص د مواد مخدر په مبارزه په برخه کې. دا ټول لامل سبب سي دي چې مواد مخدر زیات شي او وسل مرقم د شخصي چې سکل نسبت وروش کلتم کې دی چې دېستي وي د څومره دېستي د ارقام وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنگي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده، او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولی دي. په راپور کې که څه هم په 2012 کال کې د کوکنارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چاغه سیمه د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په آزادانه توګه خپل تاریا کوي او هر سیم د آزادانه توګه د دې څخه هغه عاید ټول چې دی هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډیر عاید اقتصادي عاید د طالبانو د حکومت طالبان ته هم ګټه رسیږي او طالبان خپل تجهیزات او مهمات سلای ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي، باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار قوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
د مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
راځو د مرکې په لور. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي، خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په دې نام نه ولسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لیرې وي قدره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېرې دولتي ځمکې غصب کړي دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران دوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي. زموږ بزګر په ستړی دی، وخت ضایع سوی، مصارف پوکي، مګم خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا قاچاقبر ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولی دولت په نتمنه دی چې مخنیوي وکړي.
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ چې پراخ اراضي لري، بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده چې هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي، او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړې او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکافو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو 2 کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فور زون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
یوولس کانالو په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو اقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تیرو کلو کې تاسو به درې شاهدان ساته د انسان په وینه دوی د اوبه را تېرولې، او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انټر په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل چې اوس هر چا ته خپل تقسیم د اقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړئ، د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې قریې اوبه اقابه او تقسیم د اوبو معلوم.
د فورسون پروګرام په مجموع کې د بدل معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
6 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې چې د کندهار دپاره منظور شوي وي، او دغه پروژې د فورسون اول پروګرام یا د اوله مرحله د 2 کالو دپاره وه چې بیا وروسته بیا تمدید شول. اوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا 4 میاشتې بعد به دغه پروګرام هم ختم شي چې دوامه مرحله یې تمدید شول، او د 2 کالو دپاره دا پروګرام چې تقریبا ټوله 15 کاله اتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغېزمن بولئ، بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي، د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف کښې لري، په بزګر وخت ضایع کېږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په هرات ښار کې د نشه یي توکو خرڅول او اخیستل اوس په یوه لویه ستونزه بدله شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشه یي توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشه یي توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې نشي مواد خرڅ کړي. له بله پلوه د هرات ولایتي شورا ځینې غړي په حکومت کې دننه ځینې جګپوړو چارواکي د نشه یي موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد یې وړاندې کوي.
بیا دوست شمه بیا
بیا شیشه دوای اغمه بیا بیا بابا شیشه دوای اغمه بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده، او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بېلابېل ډوله نشه یي توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ور واړوي. حسین چې په ایران کې پر نشه توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشه توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په څیر نشه یي توکي پلوري. کورونه یې هم یو ځای دي او یا هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکوونکي د کورونو مخې ته ناست دي. خلک ورته تګ راتګ کوي، موږ ورته ټلیفون کوو، ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکوونکي زموږ د پیسو په اندازه نشه یي توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه توکو د روږدو کسانو شمیر 10,000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشه توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشه توکو پلورل له امکان لرې خبره ده. د د نشه یانو په ځای کې سلو کسانو ته په اشاره وایي
کدلته استعمالونکي موجود دي، نو پلورونکي هم موجود دي. دا ټول ته معلومه ده، خلک او دولت ټول پرې پوهیږي چې دلته د نشه یي توکو پلورونکي هم شته. هلته وګورئ، دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشه یي توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشه یي موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذرو وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشه یي توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او له نږدې وګورئ چې د نشه یي توکو روږدي کسان لږ تر لږه په څلورو کورونو کې چې ګرو شوي او یا هم شخصي دي، ځای پر ځای شوي دي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي هم وو. دوی له دغو کورونو نه 1 کیلو نشه یي توکي راویستي، خو چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او څارنوالۍ ته تللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 او یا هم 500 ګرامو ته رسېدلي. سودا کسان اونینی ولېشي دلته لس 15 کورونه دي چې ټولي کورنۍ نشه یي توکي پلوري.
خو د هرات د امنی قماندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالغفار خادمی دغو ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشه یي توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشه یي توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه له 100 زیات پلورونکي نیولې دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو 142 کسان چی نشه یي توکي د پرچون په ډول پلورل نیولی او د قانون منګول ته مسپارل دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته؟ که موږ ایراد کړو چې د نشه یي توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دی او که نه، دا جلا موضوع ده. خو په هرات ښار کې د نشه یي توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړی سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسؤولو ادارو کې د فساد موجودیت او د نشه یي توکو له پلورونکو څخه د ځینو جګپوړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا ښیي چې فساد موجود دی او د دې تر څنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشه یي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشه یي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولي. دی وایي که په ښار کې د نشه یي توکو خرڅلاو بند نه شي، نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشه یي توکو روږدي شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له 12 ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او 14 میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې یې نشه پیل کړه، هر څه ترې پاته او اوس له 4 کلونو راهیسې پودرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولی نشه ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي، په دې اړه محمد ایاز ترنګ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل پاړه ځینې پوښتلې دي.
اول سرمنشه خو دغه سګرټ د نو سګرټ نه شروع کړه تر پودره پورې ورسېده.
دغه مزل څومره وخت ونیو؟
تقریبا 3-4 کاله ونیو. خو په دغه 3-4 کاله کې یو نیم کال کېږي چې پودره.
څو کلنې زده کړې دي؟ څومره کړې؟
فارماسیست ما شپال اس میاشم فارماسی ویل د مقصد لس مدرک من نه دغسته عمل لاسه پرینه خود شپال تحصیل سر ته ورسوم سره چې د پدلار لاس یغنو لار کار پات کی درس تحصیل فر اپریدا چې خپل ځان ته نسی رسیدلای پدلار لارم نو د تحصیل د شان تور رانه پاتسو مغزه چې مو ما مثلا چې کار کول درس میول هغه به خپ تور تیار په ځای کیناسو چې دغه پورډرو
کورنی ژون پاړه راته وای کور کی چی شی لري مور پلار میرمن اولادونه چیل
پلار مخ شي سوای ده مور مې دغه یو نیم کال کیږي زمال پاره دغه سیسو اورم خوانده مسته دو بچیان مې دي
کله چې دینه شکه ولا بیا ده نشي مصارف او د کور مصارف څنګه کول
دا د سیاو مردا شهدا چې د هر چیرې زلاسته د تمخیږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه او هغه په کول نو ایمهلا سچې نه رسیدو
تیار کی سره ته وکړي خلک ستاره تیارو کی سو خبر شي
سره شمالي کې ورځ نستم د حسادر په سر اچول او د فوډر موهل زما یو ام سنفیو مکتب کې بیا غتله او د ماون د امر د جنایي سوو اگر راغه دغه پودریان نشاله لتر شمالنا لساده جک زی ویلتن رختیا پجلاسو پجلاسو وای تول یمال خان راغله مسمال لا
کورته جب کلب لاړی تبن مدي هر ډیر ګډوټو ماشومان او مېرمن و درته سوای
هغه مر وخت ما غوته نو ورکول چې هغه ما سره وغږیږي که خمار وم اما غوی به منو پرې خدا نزدې کنه شوم هم به منو نزدې نه پرې خدا تصمیم میمال لاس کنو پودر پلاس کو
یو خوستا پلاس کیو مخکتر نشه
او
تعلیم دیم کړه فارمیسی کیم وی ازرار ویم درته معلوم نو ول شروع کړ
مسافر سلو ایران تا ایران کال تا کار زخت زیات و سره چې اول نشه کئ لګ خور باندې لګیږي ویتامین غند سره چې ویتامین ورک کار زیات کئ پس لږه مونږه پوسل چنا د دې څه شای دا څه ولا څه چاین بس فامیل تبا کئ
د سیکل پیکسی وی دی شي د نشي پیسې در سره نه وي یا دی لوي شا خيستي قرض کړي یا دی ځيني پټي کړي
څوک چې وای چې ما غلان د کړه یا پیسې مې پټ کړې نه دي هغه دروغ وای یا ورځ کاله تلارم پیسې نو خمارم کور کې راته نه کوور مې راځه مونږ نن بیا هم لرو تلار نن بیا ته دخلم پیسې پټک لار پورم وا
تا ویل شي مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوی او هغه زما لاس دا راته وای شي ستاله لاس څنګه
زه ډیر باندې ګرانم پلار مې شهید شو زه سلور میاشت نه یم ما که ډیر ستاسو د ادونو هغه قتل دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلانی پلار خواته تللی او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر شو دوه پیرې سکته یې وکړه یو نیم کال کېږي چې ځان په اخس پر
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له 12 ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپږ میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پودر بوخت دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته
نه وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچې دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونی ورستې شی بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د خبرو په ډرامه کې بو اوري جبار چې په پودر راخته دی نن څومره ده چې د مرګ او ژوند دره کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سړیا ته ولې داسې پیغام نه استې ولې د جبار معلومات نه کوې
خزې لګ مې په آرامه پرېدا نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی
یوازې ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولې داسې آرام نه استې
کومه دی چې آرام نه استې ټوله ورځ پسې وګرځېدم دا اوس راغلم ته مې دې پوته وګوره تڼاکو په سر اخېستې
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي
رادیو غانو اخبارونو ته مې اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوند دی
خزه ولې داسې بد خلک پرې کوي تابع سم د لاسه خبره مرته ودروله
صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
تا خو به څه نه وې ورته ویلي؟
نه، ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او منور شوی وي، له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړی مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شې، غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې به غیبت نه کوي. وسه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیس هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن و پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رزه 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 دلته کاک.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام کاکا. رزه دلته په دې چوکۍ کې نه. ها راته وایې چې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی. درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب. زیړ رنګ لري او ډنګرې ځوان دی، بس 25 کلن. یو بولنو.
ها ها، ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به وګورم. ها جبار، جبار ودرېږه، جبار ولد اشرف. دا دی پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دغه عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
ترا دې خواکه؟
دغه ده.
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی و او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی و. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم. په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخکې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی. زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
محترم اوردونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهر و کاروان خبرونه. تر بیا چې ستاسو درنه حضور حاضرې رو د خدای پامان.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعت
پوهنه.
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو. موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ګرځم چې بیا پکړم په لپسه والم یا په لاس والم
و باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی محکمې
لخوا. ازادي راډیو 1226 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.